ساعت د ورځې 10 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو بیا حمزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کندز د والي د څرګندونو راپور لرو چې د خپل ولایت د امنی قومندان تورونه ردوي. د کندز د امنی قومندان تور لګولی چې والي او د سولې د عالي شورا مشر له ده څخه غواړي چې یو طالب قومندان خوشي کړي. په نورو راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتو خاص استازی له افغان کاندیدانو غواړي چې د رایو په تفتیش کې خنډ پیښ نه کړي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سوله ملی وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ څو مهمو سرټکو ته. ولسمشر حامد کرزی وایي د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو نیټه چې د سنبلې ولسمه ده د تمدید وړ نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د ملي وحدت حکومت جوړول د افغانانو لپاره یوازینی د منلو وړ انتخاب دی. او په نړیوالو خبرونو کې وایي چې په پاکستان کې هغه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې چې د صدر اعظم د استعفا لپاره د اعتراضونو د پای ته رسولو په هدف پیل شوې وې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د سنبولې د میاشتې ولسمه چې د سپتمبر 2 نیټه کې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره په پام کې نیول سوی او دا نیټه به د ده په خبره تمدید نسی. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبش سره د لیدو پر مهال کړي دي. په دغه اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله راغلي چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی او دا چې دغه مراسم باید د سپتمبر د میاشتې په 2 نیټه وسی. ټاکل شوی و دغه مراسم د اګست د میاشتې په 2 نیټه ترسره سی، خو په کابل کې د ملګري ملتونو د ځانګړي استازي او هم د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د غوښتنې سره سم دغه نیټه د یوې میاشتې لپاره تمدید سوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړول د افغانستان د خلکو لپاره یوازینی د منلو وړ انتخاب دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د هر ډول غیر قانوني بدیلې لارې لپاره هڅه کولی سي روان وضعیت نور هم پیچلی کړي. کوبش په دغه اعلامیه کې له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د افغانستان د دوهم دور انتخاباتو د رای د تفتیش بهیر کې نورې هڅې هم وکړي او ځنډ رانولي. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د روان کال په جولای میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په منځګړیتوب د 100% رایو پر تفتیش او د ملي وحدت حکومت پر جوړولو موافقه وکړه. د بریتانیا پولیس وایي د دغه وخت په یو بندر کې د یو کښتۍ په کانټینر کې د 15 افغان سکانو د پیدا کولو په تړاو د 2 لاریو چلوونکي تورن سوي دي. 14 کلن سټیفن مکلافلن او 30 کلن تیموتی مورفي د شمالي ایرلند وګړي دي او بریتانیا ته د دغه وګړو د غیر قانوني تلو په برخه کې د زمینې په برابرولو تورن دي. د راپورونو له مخې په دغه افغان سکانو کې یو مړ سوی و. ژغورل سوي کسان چې له یو څخه تر 2 کلونو پورې عمرونه درلودل د اګست په 14 د لندن په ختیځ کې ومندل سوه. د دوی روغتیایي حالت د اوبو د کمالي له کبله ښه نه و. دغه سکانو 3 ساعتونه په دغه کانټینر کې تیر کړي وه. دوی وایي په کابل کې د مذهبي ځورونې له کبله تېښتې ته اړ سوي وه. د فاریاب والي وایي د دغه ولایت په غورماچ او قیصار ولسوالۍ کې بهرني طالبان د جګړو مشري کوي. محمد الله بتا شهزادۍ لډو تویل چې افغان طالبان د بهرنۍ وسلوالو په همکارۍ سره د دغو سیمو د نام نه کولو هڅه کوي.
طالبای خارجی از جمله ازبکستانی و
بهرنی طالبان لکه ازبکان، پاکستانیان، چچنیا و داسې نور له دوی سره سته. په دې وروستیو درو ورځو کې وسلوالو مخالفینو هڅه کړې چې د قیصار غورماچ لوی لاره د ترافیک لپاره وتړي. د پولیس پوستې کلا بندې کړې او په دې توګه غورماچ ولسوالۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. بتاش زیاته کړې چې په غورماچ او قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو شمیر تر امنیتي ځواکونو ډېر دی. په پاکستان کې د صدر اعظم د استعفا لپاره د اعتراضونو د پای ته رسیدو په هدف پیل سوي خبرې به نتیجه پای ته ورسېدې. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي ګوند مشر طاهر القادری په زرګونو پلویانو له یوې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې د پارلمان شاخوا راټول سوي او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د پاکستان حکومتي پلاوی پرون د دواړو مخالفو سیاسي ګوندونو پر غوښتنو د خبرو لپاره له طاهر قادری سره وکتل. د عمران خان تحریک انصاف ګوند تر دې یو ورځ وړاندې له حکومتي پلاوی سره جلا ولیدل، خو په دواړو کتنو کې خبرو نتیجه ورنکړه. ایران د دغه هیواد د ملکي اټومي دستګاهو د سون توکو د تولید لپاره یوه فابریکه پرانستله. د ایران د اټومي سازمان مشر علي اکبر صالحي وایي دغه دستګاه به د ایران په مرکزي ښار اصفهان کې داسې یورانیم دای اکساید تولید کړي چې له 15% تر 60% پورې غني سوي وي. صالحي ټینګار کړی هغو یورانیم دای اکساید چې په دغه فابریکه کې تولیدیږي د اټومي وسلو په جوړولو کې نس کارول کېدی. د نوموړي په خبره دا د هغې موقتي معاملې یوه برخه ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ خبرو کې موافقه ورباندې وسوه. په عراق کې د تاوتریخوالو په دوام کې په مرکز بغداد، کرکوک او اربیل ښارونو کې بمي چاودنې سوي دي. یو برید کوونکی له چاودېدونکو موادو ډک موټر په وسیله د عراق د کورنۍ چار وزارت او د دغه هیواد د استخباراتو اداره په نښه کړه. راپورونه وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. تر دې 2 ساعته وروسته درې چاودنې تقریبا په یو وخت په کرکوک ښار کې وسوې او ویل کېږي 15 تنه یې وژل. په همدې حال کې د کردستان سیمې په مرکز اربیل کې هم بمي چاودنه وسوه. د وروستي راپور له مخې په درې ښارونو کې 4 تنه وژل سوي او 300 ډېر ټپیان دي. د جرمني صدر اعظم د اوکراین په ختیځ کې د جګړو لشکل خو غوښتي چې پر یو اوربند توافق وکړي. انګلا مرکل پرون د اوکراین له ولسمشر پترو پروشینکو سره تر لیدو وروسته وویل چې که دواړه لوري وغواړي سوله راتلونکې ده. نوموړي هیله وښوده چې له روسیې سره خبرې بریالۍ سي. د مرکل اشاره هغې غونډې ته وه چې ټاکل سوې د اګست په 16 نېټه په منسک کې د روسیې، اوکراین، قزاقستان، بلاروس او اروپایي ټولنې د مشرانو په ګډون ترسره سي. د اوکراین ولسمشر هم په دغه لیدنه کې ویلي چې د اوکراین انتخاب جګړه نه بلکې سوله ده. پترو پروشینکو وویل چې که وسلوال بېلتون غوښتونکي چې د پردیو مزدورانو بلل لیرې کړی سي نو سوله راتلونکې ده. نوموړی دغه راز وویل چې مرکل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره د شاوخوا 6.5 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه. او وروستۍ خبر هم دا چې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 6.6 درجې و د لاتین امریکا د چیلي هیواد مرکزي برخې ولرسولې. زلزلې ودانۍ ته تکانونه ورکړل. په پلازمینه سانتیاګو کې برېښنا پرچاو کړه خو د تاوان په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ترلاسه سوی. په سانتیاګو ښار کې شاوخوا 1 لک تنه بې برېښنا سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
لس بجی او و دقیقی شوی تاسی زمو جغل آزادی رادیو آوری دازادی رادیو ده دیخ پروانی پا دوام که د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د رایو د تفتیش په بهیر کې خنډ پیښ نه کړي. د کندوز والي د امنیت قمندان دا ادارت کړې چې ګنې ده د یوه طالب قمندان د خوشي کولو لپاره فشار وارد کړی دی. پاکستان ویلي چې افغانستان دی د پاکستان له لوري د درنو وسلو د حملو ثبوت وړاندې کړي او لوی څارنوال وایي چې د کریم خلیلی ته منصوبه آډیو په باب پلټنې کوي.
دغه تحقیق یو نظم مخکتل دی د اغه اواز شغه نشر سوی او اغه د چدی مش پیدا کړی دی. اغه به د لابراتوار د تخنیکی پولیسو د خاص هغه به بررسی سی.
په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو خبري ناکام شوې. په کوټه کې د نواز شریف په پلوی مظاهره وشوه.
عمران او قادری ډیره ناروا خبره روانه کړی ده.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د غرس مخکشې شزي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 10 په منځني چپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې خبري شي. خو که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسعد آباد کې است په اف ام 3.5 چپه لا صف او وازی وبري. د کندوز والي او د سولې شورا رئیس د دې ولایت د امنی قمندانۍ د چارواکو هغه ادارت کړ چې ویلي دي والي او د سولې شورا رئیس هڅه کوي چې د مخالفو وسلوالو طالبانو یو مشر قاری حلیم خوشی کړي. په دې اړه له کندوز د ازادي رادیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز ولی او د دې ولایت د سولې د شورا رئیس د پولیسو هغه ادارې رد کړ چې ګواکې دوی د وسلوالو طالبانو د یو مشر خوشې کېدل غواړي. د کندوز امنی قومندانې ادعا کوي چې د دغه ولایت ولی او د سولې د ولایتي شورا رئیس پر دوی فشار راوړی چې طالب قومندان قاري حلیم چې په خان آباد کې د نظامي کمیسیون مشرۍ په غاړه درلوده خوشې کړي. د کندوز امنی قومندانې ویان سی سرور حسینی رسنیو ته وویل چې قاري حلیم څو موده وړاندې د دوشي په سیمه کې هغه مهال ونیول شو چې له پاکستان څخه تازه راستون شوی و او غوښتل یې چې د خان آباد ولسوالۍ ته ولاړ شي. د حسینی په خبره قاري حلیم د بغلان پولیسو نیولی و چې د تحقیقاتو لپاره یې د کندوز امنیتي قواو ته وسپاره. د قاري حلیم عریضه د سولې شورا له رسمي مکتوب سره یو ځای د ولایت لخوا د کندوز امنی قومندانۍ ته رارسېدلې. دا په دې معنا ده چې د سولې عالي شورا همدارنګه ځینې نورې کړۍ هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو دغه مشر خوشې کړي او بیرته د دولت له مخالفینو سره یو ځای شي. حسینی وایي چې قاري حلیم تیر کال څو تنه نظامي افسران د کندوز علي آباد او خان آباد ولسوالیو د لارې په اوږدو کې له موټرو راښکته کړي وو او وژلي وو. د هغه په وینا نوموړی قاري په خان آباد ولسوالۍ کې د 1500 تنو وسلوالو مخالفینو نظامي مشر دی. په عین حال کې د کندوز د سولې شورا د ولایتي رئیس اسدالله عمرخیل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پولیسو دغه ادارت کړی چې ګواکې دی غواړي قاري حلیم له زندان نه خوشې کړي او وی ویل چې قاري حلیم له یو کال رئیس د سولې له شورا سره په اړیکه کې وو او ژمنه یې کړې وه چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. کله چې هغه د انتخاباتو پروسه ګډ وډه نه کړه او له ځینو دولتي مامورینو سره یې مرسته وکړه نو طالبان پرې شکمن شول او هغه یې خالصاله کړ. هغه وایي چې یو شمېر مخورو او سپینګیرو سره یو ځای قاري حلیم د سولې شورا دفتر ته راغلی و. د سولې شورا یوازې د ولایت د مکتوب په ځواب کې د هغه او د سولې د شورا د اړیکو په اړه معلومات ورکړي.
نور د خوشی کېدلو د نه خوشی کېدلو چې یعنی تر کومه حده پورې چې امنیتي ارګانونه په جریان کې دي هغوی ته هم دا خبره معلومه ده. عدلی او څارنوالۍ دې خلکو ته هم خپلې راستاوې د کار معلومې دي. صرف موږ هغه جریان ورته لیکلی ده چې کوم جریان د موږ او د دې سړي په منځ کې تیر شوی و هغه حقایق هم ورته لیکلي. نو که چېرته د هغه نور تصمیمونه دوی ارګانونو د امنیتي ته معلوم وي هغه دوی پیږي او مخیر دي چې دوی څه فیصله.
لبلې خوا د کندوز والی غلام سخی بغلانی وایي چې دا د هر چا مدني حق دی چې عریضه وکړي او ولایت ته مراجعه وکړي ځکه ولایت د ټولو خلکو کور دی. اما نوموړي د دې ولایت د امنی قومندانۍ هغه ادارت کړه چې ویلی دی والی غواړي قاري حلیم خوشې کړي.
ما په خیال دا داسې اداوي چې د قاري حلیم د خوشې کېدلو موضوع چا نوشته کړي وي خو زه فکر کوم دا شی نه دي شوي او د عریضې او د خوشې کېدلو په مابین کې فرق که لطفا دا باسواده ورور دې ته یو مراجعه وکړي یو مرور وکوي د خوشې کېدلو څه پکې ما نه دي لیدلي او د خوشې کېدلو خبره لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د خوشې کېدلو موضوع به دا ریاست د محاکم کوي او دا د هغوی کار ده.
د دې ولایت د خلکو ترمنځ داسې ګونګسې هم شته چې ګواکې د کندوز د امنی قومندان او د والي ترمنځ یو څه اختلافات رامنځته شوي. د قاري عبدالحلیم د خوشې کېدو په خاطر د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ په داسې حال کې اختلافات رامنځته کیږي چې دا مهال د کندوز ولایت په ډیرو برخو کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې جریان لري او په سلګونه کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګرو ملتو د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو له غړیو وغوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره پوره همکاري وکړي څو د تفتیش کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه پورې په سلو کې څه باندې 68% رایې بیا شمېرل شوي دي او د دوشنبې له ورځې به د رایو ابطال پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون په یوه اعلامیه کې چې د رایو په تفتیش کې هر وویل چې د رایو په تفتیش کې هر راسخند او ځنډ یوازې او یوازې په افغانستان کې سیاسي امنیتي او اقتصادي بې باوري زیاتوي او د عامو افغانانو ژوند سختوي. د یوناما په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی وایي تر دې مخکې د نړۍ په هیڅ ځای کې په دې پیمانه د پراخ او پیچلي تفتیش هڅه نه ده شوې. د ویلي دي چې ټول کسان ستایي چې دا پروسه یې پر مخ بیولې ده او هغه ځای ته یې رسولي چې ژر به باوري نتیجه راووزي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ویلي د یو داسې ملي وحدت حکومت جوړول چې پر ملي مشارکت ولاړ وي د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره یوازینۍ د منلو وړ لار ده. یانکوبیش په یو اعلامیه کې پرون ویلي چې د هر ډول غیر قانوني بدیلو لارو هڅې او د مدني نافرمانۍ غوښتنه کولی سي روان کړکیچ نور هم پیچلی کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا په یو اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان باید د رایو د تفتیش بهیر د ژر تجربه شپړېدو لپاره لا ډېر کار وکړي. د دغې اعلامیه له مخې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش او ارزونې په بهیر کې هر ډول ځنډ کولی سي د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي حالت او هم د افغانانو پر عادي ژوند لا نور هم اغیز وکړي. دا خبرې داسې مهال سوي چې پرون د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت د جوړولو په تړاو له یو بل سره خبرې وکړې. د تحول او تداوم د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کاندیدان د شنبه د ورځې په لیدنه کې یو توافق ته نږدې سوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی زکی د دغو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
که د افغانستان اساسي قانون ته التزام او تعهد یو اصل دی چې باید ورته درناوی وشي. همدارنګه د ریاستي نظام یعنی نه بدلون باندې همدا اوس ټینګار شوی دی او دواړو خواوو موافقت څرګند کړی دی چې ملي یووالی حکومت به مېسته شي. دا به د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډېر د اهمیت ور یو ګامبي.
بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو غړي فضل رحمان اوریا هم ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر اوباما له ښاغلي عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې دي. هغه په دې اړه وویل
دواړو داسې هیله څرګنده کړله چې د پاکونو د پروسې هم تخنیکي برخه او هم سیاسي برخه باید بریالیتوب ته ورسیږي او پرې نه ښودل سي چې افغانستان د بحران خواته ولاړ سي.
یانکوبیش په یوې اعلامیې کې چې د ملګرو ملتونو دفتر دې ته ژمن دی چې د سمو او تقلبي رایو د جلا کېدو په برخه کې خپل کار په بشپړه توګه سرته ورسوي. کوبیش همداراز د ملګرو ملتونو پر هغې ژمنې هم ټینګار کړی چې له افغانستان سره د روسي هدف په پوره کولو کې به چې له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته د سیاسي واک سوله ییز لیږد مرسته وکړي.
د افغانستان لوی څارنوال وای د ولسمشر دوهم رسیال کریم خلیلی ته د منسوب سب شوی ژغ پاړه د دوی چړنی تیزی شوی دی. نږدې یو میاشت مخکې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د یو شخ کلیپ په خپرولو سره ادعا وکړه چې ښاغلي خلیلی په انتخاباتو کې له یو ځانګړي کاندیدا ملاتړ کړی دی. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل کچېرې ثابته شي چې دا ژغ جعلي دی له عاملانو سره به یې قانوني چلند وشي. نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکووی د جمهور رئیس حامد کرزي دویم مرستیال کریم خلیلی ته د منسوب ثبت شوی غک په اړه د ملي امنیت په همکاري تخنیکی څېړنې پیل کړي چې ډیر ژر به نتیجه اعلان کړي. خغلی الکو د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل کڅ هم د غږیز کلب خبرولو دی وی توتې باندې درلوده خو اړتیا شته چې په اړه هر اړخیزي څېړنې وشي. نو مړی وای په لومړي ګام کې د لوی څارنوالۍ یو پلاوی په دې غږیز کلب تخنیکی څېړنه کوي.
متاسفانه دا سه یو شی د رادیو ګان د خواڅو او د میډیا د خواڅو ورېدل سو بل اخره رسمیت راغلی. رسمیت په اساس د شکایت مرستال څخه د موضوع موږ در برسلایند د موږ تحقیق یو اندازه مخکې تل دی د اغه اواز شغه نشر سوی او اغه د چې دی موږ پیدا کړی دی اغه به د لابراتوار د تخنیکی پولیس د خوا څخه اغه به بررسی واقع پر بنا د اغه د یو مثبت او یو علمی اصول باندې به چې دی مشترک موږ به اغه به تصمیم ونیسو چې د کوم اندازې پورې واقعیت لري او د کوم اندازې پورې واقعیت نه.
نږدې یو میاشت مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د جمهوري ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی ته منسوب ثبت شوی غاک خبر کړ او ادعا وکړه چې خغلی خلیلی په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. خو خغلی خلیلی د جمهوري ریاست چارواکو او د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هغه وخت د غږیز کلب جعلي وباله او را دې کړ. وروسته له هغه چې د جمهور رئیس کرزي دویم مرستیال ښاغلي خلیلي لوی څارنوالۍ ته شکایت وکړ، د دې ادارې یو پلاوی په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیال د دفتر رئیس عباس بصیر وایي چې لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به په دې اړه خپل معلومات بشپړ او دوی ته وړاندې کړي. ښاغلي بصیر ازادي راډیو ته وویل دوی د معتبرو نړیوالو ادارو لخوا هم په دې غږیز کلب څېړنې کوي. لوی څارنوالۍ موږ ته ډاډ راکړی چې د دې کلب په اړه ډېر جدي کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. موږ د نورو نړیوالو ادارو له لارې هم چې کولی شي د غږیز کلیپونو د جال او رښتیاوالي ثبوت وکړي دا قضیه تر څېړنې لاندې نیولې او د نتیجې په تمه یو، خو لومړني نتایج ښیي چې دا فایل جعلي دی. د اصلاحاتو او هم پالنې انتخاباتي ټیم له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالانشا پخواني مشر ضیا الحق مرخیل او یو شمېر نور افغان چارواکو ته منسوب ثبت شوي غږونه خپاره کړل او د دوی د سیال کاندید په ملاتړ یې تورن کړل. یو شمېر افغان حقوق پوهان د غږیزو کلیپونو خپرول د قانون خلاف کار بولي او ټینګار کوي که ورته کار دوام پیدا کړي د حکومت په لوړ پوړو چارواکو به د خلکو اعتماد کم کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس به هم قسیم سولمل درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
کابل چپ ورځپاڼو د نن ورځې په ګڼو کې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د انتخاباتو د روان بهیر او د امریکا له لورې د پاکستاني بندیانو د خوشي کېدو پر سر د ناندریو په اړه مطالبه مقالې لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې د ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د لیدن پر مهال یې ویلي چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو نیټه د تمدید وړ نه ده. ورځپاڼې د مطلب په دوام د ولسمشر کرزي له قبل لیکلي چې وایي د افغانستان حکومت د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو د پرځای کولو لپاره پوره چمتووالی لري. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د وږي ولسمه باید د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ترسره سي. ورځپاڼې د مطلب په دوام د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې نقل کړي چې ویلي دي د یاد ضرب الاجل د تمدید امکان نسته او د رای د تفتیش پروسې ځنډ د هیواد پر اقتصادي او امنیتي وضعیت منفي اغیز کړی دی. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبیش څرګندونو ته هم اشاره کوي چې له ولسمشر حامد کرزي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتي څو د انتخاباتو پروسه نور هم ګړندۍ کړي. د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د یو بل مطلب عنوان دی امریکا باید افغان حکومت ته د پاکستاني بندیانو د خوشي کولو په اړه وضاحت ورکړي. ورځپاڼې د مطلب په دوام د ولسمشر حامد کرزي د ویاند ایمل فیضي خبرې نقل کړي چې وایي اوس امریکا افغانستان ته څه ضمانت ورکوي چې خوشي کړي پاکستاني بندیان به بیا د افغانستان په نامنۍ کې برخه نه اخلي. د ورځپاڼې په همدې مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې میشو بهرني ځواکونو د بګرام له زندانه نه پاکستاني وګړي خوشي کړي او 15 نور لا هم دوی سره په بند کې دي. سرنوشت آزادی ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب لیکلی و. د ولسمشر حامد کرزي د ویاند ایمل فیضي د خبرو په برخه کې لیکلي چې وایي د خوشي سویو پاکستاني بندیانو د دوسیو د څېړلو په اړه دي وضاحت ورکړل سي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي دا انتقادونه په داسې وخت کې کېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې نامنیو زور اخیستی او ویل کېږي چې د دې نامنیو تر شا د افغان حکومت له لورې له بګرام زندان څخه د خوشي سویو طالبانو لاس دی. د دغه مطلب په پای کې د ښاغلي فیضي په حواله لیکل شوی چې دا کار په دې هدف کې شي تر څو راتلونکی حکومت اړ سي چې یو ځل بیا بهرنیان ته د بمبار او د یو شمېر افغانانو د نیولو او بندي کولو زمینه مساعده کړي.
تېره اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې پاکستان مداخله نه کوي او که افغانستان ادعا کوي چې په پاکستان د افغانستان په خاوره کې مداخله کوي یا پاکستانی پوځیان له خپلې خاورې د افغانستان په کونړ ولایت د درنو وسلو ډزې کوي نو افغانستان ته شواهد او اسناد وړاندې کوي. خو د کونړ والي وایي چې په دغه ولایت هر ورځ د پاکستان له لورې په لسګونو توغندي ویشتل کیږي. د کونړ والي وایي چې په اسانه ثبوت شولی شي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چارواکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبر ردوي چې په کومو کې په کونړ د توپونو لروانو بریدونو ځان به خبره خودلې دي او د شواهدو غوښتنه کړي. دوی وای هر ورځ د کونړ په سرحدي ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو په لزګونو ګولې راوښتل کیږي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته اړ کړی دي. والی وای یوازې په روان لمریز کال کې یادو بریدونو لوجې لسو زیات کسان وژل شوی او په لسګونو نور ټپین شوی دي.
دغه مرمۍ د روانې د کله سل کله یو نیم سل پنځوس نه کمې نه یو تقریبا مو یو لس دولس کس شهیدان لرو، څلوېښت پنځوس پورې زخمیان لرو. دغسې دوه نیم زره پورې کړې ده د انګام د ولسوالۍ د مربوطاتو نه، د شلتن نه، حتی د ګنګل باروګۍ دې ځایونو نه دا خلک کډوال شوي دي او په دې منطقو کې پراته دي. یعنې دغه ښکاره ثبوت دی.
هغه وایي که د شواهدو لیدو لپاره خپله د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز راځي او یا هم کوم بل څوک را لیږي، دوی دې ته چمتو دي چې ټول اسناد ورته وښيي.
که ثبوت وړي نو د بعضې مرمو هغه فجار نه دی شوی او چاودلي نه دي، نمونې په شکل اوس ما په دفتر کې هم پرته ده. یعنې که اوس داسې څوک حیات راشي، درې ګونې حیات لکه په همیشه دپاره چې ځي چې هغه کې متحده ایالات دي او پاکستان دی او د افغانستان حیاتان دي، که دغه درې ګونې حیات راشي مونږ به بوزو ساحه کې په خپلو سترګو به وویني. او دا داسې خبره نه ده چې ګنده هغه وایي چې ثبوت دې پیدا کړه، مونږ وایي چې ثبوت نشته. ثبوتونه شته دی، ګولۍ لګېدلي دي، خلک کډوال شوي دي، خلک زخمي شوي دي، خلک شهیدان شوي دي.
والي وایي په کونړ کې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفین وجود نه لري او کوم پاکستانی وسلوال چې کونړ کې دي هغوی ټولو افغاني طالبانو سره د افغان ځواکونو خلاف لاس یو کړی او هر ورځ پرې بریدونه کوي.
په دغه منطقو کې چې پراته دي، که هغه پاکستاني طالبان دي او که افغاني طالبان دي او که حتی د بعضې نورو ملکونو کې خال خایي یو نیم کس هغه زموږ په مقابل کې جنګېږي. لکه نمونه شکل د غټ مثال دغه د ساو دی، مونږ خدای اعتراض کوو چې دا د هغه خوانه راوختې، د هغه خوانه اکمال کېږي او مونږ سره جنګ کوي.
ښاغلي جلاله وویل دوی به هیڅکله هم د کونړ خاوره د پاکستان خلاف کارولو ته پرې نه ږدي، خو له خپل ګاونډي هم غواړي چې د افغان دولت د مخالفینو له ملاتړ لاس واخلي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې حال کې په کونړ د کېدونکو توپچي بریدونو څخه خپله بې خبري څرګندوي او د دې ترڅنګ د شواهدو غوښتنه کوي چې تېره شپه او نن ورځ بیا هم د پاکستان پوځ په دانګام، شیګل، مروري او سرکانو ولسوالیو د توپونو په لسګونو ډزې کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ وستې دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
او د سحر له و بجو د ماشام تر و بجو پوری ازادي رادیو خبرونه اوري. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په اړه لیکنې چاپ کړې دي. د سولې او جنگ د راپور ورکولو د انسټیټیوټ نشي چې په بریتانیا کې خبرې شي، په کونړ ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې د روغتیایي چارواکو په قول ویل شوي دا ناروغي په خوست کې یو مخ له منځه تللې وه، خو کله چې له وزیرستانه د کډوالو سیل دې ولایت ته رامات شو، په خوست کې د ماشومانو د ګوزن د خپرېدو خطر رامنځته شو. د سولې او جنګ د انسټیټیوټ په راپور کې د خوست عامې روغتیا د واکسین د مسؤل رحمت خیل په قول ویل شوي چې په دغه ولایت کې له 2012 را په دې خوا د ماشومانو په ګوزن هیڅوک اخته شوي نه دي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې سرج دوبی له وزیرستانه د مهاجرو له راتګ سره په دې ولایت کې د ګوزن د ناروغۍ د خپرېدو ویره زیاته شوې ده. نشې د ازادي راډیو د مشال څنګه راپور ته په اشاره لیکلي چې د 2014 او 2014 کلونو په ترڅ کې په شمالي وزیرستان کې د ماشومانو په ګوزن یا پولیو د اچیاتنو د اخته کېدو قضیې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس هدایت الله حمیدي د سولې او جنګ د راپور ورکولو انسټیټیوټ ته ویلي چې له شمالي وزیرستانه د راغلیو کډوالو په منځ کې یو تن په ګوزن اخته موندل شوی او نه نورو ته هم خطر شته. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا له افغانستانه د خپل استل شوي خبریال په اړه تبصره خپره کړې ده. د ورځپاڼې په تبصره کې راغلي د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې د خپل کار له پیلولو سره به د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال متیو روزنبرګ ممنوع دخولي یا افغانستان ته پر راتګ بندیز بیرته واخلي. تېره اونۍ د افغانستان حکومت متیو روزنبرګ په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو د احتمال په اړه د یو جنجالي راپور د خپرولو په خاطر له افغانستان وویست. نیویارک ټایمز د عبدالله د انتخاباتي ټیم د یو غړي فضل الرحمن اوریا په قول ویلي چې د دغه خبریال اخراج د افغانستان د اساسي قانون او د بیان د ازادۍ د نړیوالو معیارونو خلاف کار دی. د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم یو ویندوی صدیق پتمن هم ویلي چې ښاغلی احمدزي له خپل انتخاباتي ټیم سره په کتنه کې په شخصي ډول د نیویارک ټایمز د خبریال استل وغندل او هغه د قانون او د بیان د ازادۍ خلاف وباله. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ځینو سیکانو او هندوانو پر ستونزو تبصره چاپ کړې ده. د دې هندي ورځپاڼې له لیکنې سره سم لا هم په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو ماشومان ځورول کیږي او یا هم وهل کیږي. هندوستان ټایمز د افغانستان د هندوانو او سیکانو د شورا د رئیس اوتار سنگ څرګندونې راخیستي چې وایي د ځینو اندېښنو په خاطر حاضر دمه په افغانستان کې تر 1500 لږې کورنۍ اوسي او نور له خپل هېواده چې له څه باندې 500 پیړیو هلته اوسېدلي وتلي دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له 15 میلادي پیړۍ د ګرونانک له مهاجرت سره افغانستان ته د هندوانو او سیکانو تک پیل شو.